السلام علیکم د سه شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د نومبر 23 نیټه ده دا د له همدې شپې د نن لپاره د مشال لډیو خبرونه پیل شوې په دې سهارنیو خبرونو کې زه نجیب امیر در سره ملګرم په دا اوله خبرونه سلام پښتونخوا کې په کورنۍ او نړیوالو موضوعاتو د تراپورونه لرو خو په سر کې د دې محل خبرونه پاکستان وای په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي افغان حکومت په زابل کې د يرغمل شو تنانو د خلاصون هڅه کوي او روسي ولسمشر د ایراني چارواکو سره په تهران کې لیدل قتل کړي پورا خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وای دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانه د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال د غسرګندونه وکړي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال د پاکستانی چارواکو په حواله وای چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاري او سوداګرۍ خبرې اترې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم اطمینان څرګند کړ چې په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ کې د اوسنۍ حکومت سره د دوی اړیکې مثبت لوري ته ګرځېدلې دي اقلیل حکیمی تیره ورځ په اسلام آباد کې دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په 10 غونډه کې هم ګډون کړو د پاکستان افغانستان شریک اقتصادي کمیشن غونډې وروسته ګډې خبرې غونډې ته د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر سګدار ویل چې دواړو هیوادونو د انرژي په څنګه کې د کونړ په دریاب د شریکو پروژو عملی کولو او د کاسا یو زر په شمول په نورو پروژو کې د مرستې په زیاتولو اتفاق وکړ غونډې ته د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی وویل چې هغه مسلې چې دواړو ملکونو ته راپېښې وې په غونډه کې د هغې د حل په لارو باندې خبرې اترې شوې دي په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د يرغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي د زابل والی ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کېږي يرغمل شوي کسان پکې ساتل کېږي ورغلې لارې تړلې او د مشکوکو کورونو تلاشي پیل کړې د نوموړي په وینا په عین حال کې قومي مشران د يرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي سودا کسان خوشي کړي ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان يرغمل کړي خو د حکومت د اجرایه ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي مشال لړیو ته ویل دا يرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته یو شمېر کسان يرغمل شوي دي دغې حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل شوې او د يرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث شوی دی پرون په برلین کې د 21 هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو برخه ده د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وندرلین د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په ګډې خبري غونډې کې وویل دا یو ډیره ښه خبره ده چې دوی په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2018 کال کې هم دوام ورکوي
وی موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپل ونډې ته دوام ورکوو دا یو ډیر ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید ترسره شي موږ غواړو چې دا قاطع ملاتړ ماموریت ته په 2018 میلادي کال کې
په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله دا مشال رادیو ده او تاسو د دې محل خبرونه اورئ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره کتلی دی دا له 2001 کال نه پس ایران ته د پوتین لومړی سفر دی د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د مسکو او تهران ترمنځ خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي روسیا او ایران چې دواړه د کورنۍ جګړې سره مخامخ سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړې دي د امریکې او د هغې د ائتلافیانو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د سوریې ولسمشر مشر دی لواکل رشي روسیې په سوریه کې تیر یوې میاشتې په اوږدو کې د دوی په وینا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه کړي خو دوی په واضحه توګه د اسد د نظام خلاف د امریکې لخوا روزل شوې ډلې هم په نښه کوي هلته ایران بیا د بشار الاسد د پیاوړي کولو لپاره پوځي سلاکاران ورستولې دي. د بلجیم چارواکو د پاریس د ترهګریزو بریدونو په تړاو پر څلورم مشکوک تن باندې د ترهګرۍ تورونه اعلان کړي دي. د دغه هیواد د مرکزي څارنوالۍ دفتر ویلي دغه تن چې هویت یې نه دی ښکاره شوی د نومبر په 22مه په بلجیم کې د پولیسو د یو شمېر چاپو پر مهال نیول شوی دی. 15 نور مشکوک کسان چې د چاپو پر مهال نیول شوي وو د پښتنو ګرویګنو نه پس خوشي شوي دي. له پرونیو نیولو شوو 15 تنانو څخه هم دوه یې خوشي کړی شوي دي. په عین حال کې د بلجیم وزیر اعظم چارلس میشل وایي پاریس ته ورته بریدونو لویرې په برسلس کې ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوی دي. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی جاکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو جاکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14مه نیټه د فرانسې په سرخر پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی و. په هغو بریدونو کې 130 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. چارواکي وایي جاکټ چې چاودیدونکي کیلۍ ورسره نه وه پرون د پاریس په جنوب کې د خزلو په یو ډیران کې د ښاروالۍ د یو تن لخوا چې پر صفایي موظف و موندل شوی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو فرانسوي پولیس افیسر په حواله لیکلی د لابراتوار نتایج ښایي چې په جاکټ کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد هماسې وو لکه د پاریس په بریدونو کې په کارول شوو وو جاکټونو کې چې استعمال شوي وو. د هغو بریدونو مسؤلیت اسلامي دولت وسله والې ډلې قبول کړو. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا سحر په خیر بیا هم ستړي مشه ستاسو د نیکمرغه سحر په هیله په خبرونه مو پیل کړي. دا هم وره چې په دې خبرونه کې تا کوم راپورونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک ته هیواد ژمن دی. د افغانستان او پاکستان د خزانه وزیرانو په اسلام آباد کې سره کتلې دي. د قبایلي سیمو میرمنې وایي د غلطه د اصلاحاتو د راوستلو خبرې روانې دي خو له دوی اډو چا پوښتنه نه ده کړې.
په دې خبره باندې د فاتح خزې چې کومې مخکې نه پپوي نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټي مونږ نه منو. دې کې فاتح نه څوک خزم واچوي.
په کوټه کې د اورګاډو چلوونکو مظاهرې پیل کړې. مسافر وایي په ستونزو کې ګیر دي.
پنجاب ل روان دلته سر پر تو بجوره غلن تر اوسه انتظار يم. کاروبار ته زما غان سما کور سيجم خو ټیک د کوونه رسېجم کاروبار پاته دي. نو مشکلات سو بل ډیر مشکلات راته جوړ.
افغان چارواکي وای په زابل کې د تختول شو 1000 ټبرو کسانو په لټون بوختي.
او همدارنګ د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې اکو چې یو طریقه نه یو دو زه پیدا کو او دوی را خوشو.
او په نړیوالو راپورونو کې باور چې په بنگلاديش کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. را سره اوسه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د خزانه وزیر عقیل حکیمی پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل. په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم افغان وزیر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي. له افغانستان یو پلاوی تیره ورځ د شریک اقتصادي کمیشن په 10مه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورغلو. په همدې موضوع زموږ همکار احمدالله رسر خبرې کوي. د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه را سره د احمدالله سهار په خیر.
ډیره مننه نجیب.
افغان لوري مخکې ویلو چې پاکستان یوازې ژمنې کوي عملی ګامونه نه پورته کوي. په داسې حال کې د وزیر اعظم نواز شریف اوسنۍ ډاډګیرنه چې افغان پلاوی ته ورکړې څومره د افغان لوري لپاره د قناعت وړ وه چې وایي په افغانستان کې به د سولې لپاره دوی کار کوي.
نجیب څنګه چې تاسو هم وویله چې افغانستان وخت په وخت باندې دا ګیله لري چې پاکستان دوی سره وعدې وکړي خو هغه وعدې بیا عملي کوي نه. او په دغه شانتې تېره ورځ چې کومه 10مه غونډه وه د شریک اقتصادي کمیسون نو په هغې کې هم د افغانستان د پلاوي لخوا دا خبره به کېدله چې پاکستان موږ مطلب خبرې اترې وکړلې او په دې خبره صلاح شوي یو چې د دې نه پس کومې فیصلې به کېږي نو په هغې به فوري عمل درآمد کېږي. ولې د دغې پلاوي چې کوم خبري غونډې وروستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. نو وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه مت هم دا خبره وکړه چې پرمنا او خوشحال افغانستان چې کوم دی هغه د پاکستان نه صرف د پاکستان بلکې د سیمې په ګټه باندې دی او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي ځکه چې په افغانستان کې امن راشي نو په پاکستان کې چې کوم دی هغه هم امن راتللی شي او چې افغانستان ترقی وکړي نور سره به دا سیمه چې کوم د دینه باد ترهګری او دغه شان نور چې کوم مشکلات دي د هغه خاتمه وشي. وزیر اعظم نواز شریف چې کوم هغه په دغه محل دا خبره وکړه چې دوړخیزه تجارت موقع چې کوم دی هغه ډیر زیات موجود دي او پاکستان او افغانستان لپاره دي چې د دینه ګټه پورته کړي او منګله خپل منځي تجارت چې کوم دی اغه زیاتول پکار دی او موږ چې کوم خپل هدف یې خو دی تر 2018 کال پورې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت چې کوم دی اغه به 15 ارب ډالر تر رسول شي نو پکار دی چې په دې باندې موږ خپل تیزی سرکار وکړو او دغه خپل هدف چې کوم دی دغه موږ را ترلاسه کړو. وزیر اعظم دا خبر جی نه
مهرباني تاسو خپل خبرې ته ادامه ورکړئ. په دې موقع چې دوه مشرانو سره وکتل د افغان لوري نظر سو
بالکل ادا که وزیر اعظم سره دغه خبرې نو وزیر اعظم هاوس د افغانستان د کم وزیر چې کوم هغه صرف ورکوټ شانتي خبر ورکړی دی او هغه دا چې په دغه محل د افغانستان چې کوم د خزانه وزیر او هغه د وزیر اعظم د نواز شریف په افغانستان کې د امن او ترقۍ کې په خصوصي دلچسپي اغستو هغه مرستاینه وکړه شکرای ادا کړله او ویل چې افغانستان هم د غواړي چې دوه ملکونو ترمنځ تجارت چې کوم به هغه زیات شي دا شان کوم بیروزګاری دا یا نور چې کوم مسلې دي هغه ختم شي.
ډیر مننه زموږ خبريال احمد الله او چې له اسلام آباد له موږ سره خبرې کولې. پرون د افغانستان او د پاکستان د خزانه وزیرانو اقلیل حکیمی او اساق ډار په یو خبري غونډه کې هم خبرې ترې کړې چې بیا هم له اسلام آباد احمد الله پی راپور لري.
د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري د خزاني وفاقي وزیر سېنټر اساق دار او د افغانستان د پلاوی مشري د خزاني وفاقي وزیر اقلیل حکیمی کوله. غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر سېنټر اساق دار وویل چې غونډه کې دوه اړخیز سرمایه‌کاری په چارو خبري اترې وشوې او دواړو ملکونو په دې خبره اتفاق وکړو چې د کال 2018 تر پای بعد دوه اړخیز تجارت 15 ارب ډالرو ته رسولی شي. نوموړي وینا وا چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څنګو کې د پروژو تر سره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیاب وه. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمنستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میگا واټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 13 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له خبرې وشوې کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي او د دلارې نه بعد دوه ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زمنګ د منصوبو خبره ده نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسی او نشتر کډنی سنټر چې کمی منصوبې دي په هغه هم په خشان کار روان دی. خبري غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی اویل چې د پاکستان افغانستان اقتصادي کمیسون په تیرو غونډو کې په شوو فیصلو په عمل درآمد د ځنډ نه کار اخستې شوې دي. خو اوس دوه په دې خبره سلا شوې دي چې په شو فیصلو به فوري عمل درآمد کولای شي.
زمونږ ډېرې ګټورې خبرې وشوې او زه شکر گزار یم چې هغه مسلې چې موږ ترا پیښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي وو چې په هغې په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او کنا. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډیر زر به د دې ښې نتیجې راووزي.
یاد دی وی چې یو څو اونۍ وړاندې په کابل کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو چې د شریک اقتصادي کمیسون په غونډو کې پاکستان د افغانستان سره کمی ژمنې کړې دي نو په هغې عمل درآمد نه کوي. دا دې هم یاد وی چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری کې په کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان ان په آخري موقع د غونډه کې د ګډون نه انکار کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
یو شمیر قبایلی میرمنې وایي د پاکستان حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې پیل کړي او په دې لړ کې یوه کمیټه هم ټاکل شوې ده، خو دا چې د قبایلي سیمو د میرمنو نه چا پکې پوښتنه نه ده کړې نو دوی د دغه کمیټې نه مانی. دوی وایي د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې میرمنو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. خو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ استازی الحاج شاجی ګل بیا وایي د پاکستان په پارلمان کې دا وخت یوه قبایلي میرمن هم نشته نو ځکه په جوړه شوې کمیټې کې میرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې. زموږ همکار انیسی اجمل په دې موضوع راپور جوړ کړی.
د قبایلی سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یو کمیټې هم جوړه کړې ده، خو د قبایلی سیمو له ښځو سره هیڅ سلام مشورې نه دي شوې. د
فاټا د زنانه نه خوړو بخي ته پوس چرته نه دي شوې. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټې چې جوړېدل نو د قبایل کې څو کم دونه غنه وو تکړه غنه لري چې د تاسو کمیټي ممبر جوړ کړی وي د فاټا د یو کونس دی لاکین دی خبر دی غدي مونږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال داخل په مونږ ته اصلاحات کوو. قبایلی زنانا احتجاج حکومت دی هغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کی چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټې غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهد شاه وایي چې په یادې کمیټې کې خصوصا ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه لپاره ما غورځول شوی دي.
په دې خبره باندې د فاټا خخجې چې کومه مخ کې نه په وی نور خپه شوی. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. د دې کې د فاټا د فاټا نه څو خزم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږ لاګو دی دا څه دومره شیوی نو په دین نور پاکستان ملګو کوي.
لکبلی سیم سره تعلق لرونکي سیاستواله نګت اورګزی بیا وای قبایلی ولس ته پاکستان لپاره ډيري قرباني ورکړي دي، خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزي او سړي خپل وګړي نه دي منلي.
ما رستو ګوردن 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو چې فاټلا د یو صوبې حیثیت ورکړي شي. نو چې دا یې اسمبلی وی او دا یې ته د یو صوبې حیثیت ورکړي شي ما ظاهره دا د خواتین نمائندګي هم راشي. دا چې کوم د ریفارمز خبرې کیږي په دې ریفارمز کمیټې کې چې کوم لوکل خزې وکل خزې دي لوکل خزې دي نو په کارداري کې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړې کې هم دي برپور نمائندګي ورکړي شي.
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلی ولس ته خپل حقونه ورکړل شي او لږه رسته دي بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبري وشي.
خبره دا ده چې پاتش پر خزه د خزو نمائندګي خو په پخې وخت کې کیږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او د غو د رای ټریک دا نه چې په مونږ د لوبې کې چې اوس راشه په خبر پختونخوا کې زم شي کړه چې نو څه معلومي نه مخفي معلومي د خزو خو بیا ورسته جاړو.
د جمعې پر اس نه وخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په 10 نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلماني غړي هم شامل وي او دغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه صلاح مشورې اغستل کیږي. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د سینټ او قومي اسمبلی لپاره ښځې ځانګړي څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی.
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملو. خو یو کار هم کړی دی، هغه هم دا کار کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاتانا سلور فیمیل راځي، لکه دوا فیمیل پارلیمنټریان به د سینټ نه راځي. فیمیل موږ ته زیات ضرورت دی افرم ته راتلل. خو اوس په دې وخت کې موږ ترې به کوو، کوشش به کوو چې فیمیل د ځان سره په کمیټې کې واخلو. پارلیمنټ کې فیمیل نشته.
حاجی شاجی ګل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د باس لپاره د قبایلی سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نور خوځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج له کبله مسافر د ستونزو سره مخامخ شوی دی. د اورګاډو چلونکي وایي تر څو د کوټې او نورو ښارونو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم ونه شي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي، خو مسافر وایي دوی د احتجاج له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی. نور حال د خدای نور ناصر په راپور کې.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي ارغم
اوریدونکو تیروتنه وشوه. دا راپور اوس اورو.
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجنې زړې او ناکاره دي او په خبره یا چې انجنې یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیلبیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب له روانه دلته سر پر اتو بجو راغلم تر اوسه انتظار یم. کاروبار ته زما غان سما کور رسیدم خو ټیک د کونه رسیدم کاروبار پات دی نو خو مشکلات سو بلا ډیر مشکلات راته جوړ.
د اورګاډو چلونکو واجی تر هغه بعد دوی احتجاج دوام ودری تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنونو د رغیدو کار پایل سوی نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلونکو له رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنونو د خرابې معلومات لوړپوړو چارواکو ته ورکړي خو هغه یې په قصه کې لانی دي.
اس حواله سے ہم نے متعدد بار بلکہ پچھلے
په دې حق له موږ څو ځله بلکہ لتیرو وو اتو کال راځي په لیکلې باندې ورکړي لکن تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ کار سوی نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجنې جوړې کړي وایي ورځ په ورځ په کې نورې خرابې پیدا کیږي. هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو لوړپوړو مشرانو سره په دې حق له خبرې وکړو خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو. د اورګاډو چلونکو دا احتجاج ورسته له هغه پایل کړ چې د تیرې سیشنبې په ورځ د بولان په آبیګم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لاره یو اورګاډی له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لږ تر لږ څوارلس تنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي وایي دغلته د یو شمېر یرغمل شو کسانو د خوشې کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل د والي ویان مشال لډیو ته ویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل پکې ساتل کېږي تللې لارې تړلې او قومي مشران بیا له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د خالی په ورځ دغلته د شلو په شاوخوا کې ولسي افغانان د یو شمېر وسلوالو لخوا تختول شوي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګولو په خوندي توګه خوشي کړي. د دې ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل کله یوې خوا قومي مشران او سپینګیري د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوي کسان خوشي کړي، بل خو امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو ځای پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
کسان چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه په ورځ په کومه ورځ چې دا کسان یرغمل شوي وو وویل تختول شوي کسان تقریبا شل تنه دي او ټول هزاره ټبري افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایي ریاست بي سرچيني ازادي راډيو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا یرغمل نیونه د نورو داسې یرغمل نیولو سره توپیر لري. د سرچيني کسان په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو ویل د یرغمل نیونه دا قضیه د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوه. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وایي دا ډول تختونی او یرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویل
راوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډله ایز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
متحد افغانستان نشان میت
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوي هزاره ټبري افغانان چې ټولې ولسی خلک وو څو میاشتې وزورول شول چې بالاخره له دوی څخه وتنه د یرغملونکو لخوا ووشل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت ژمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو دا ډول یرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
اجمل اندو چې په زابل کې د تختول شو وزارت ټبرو په اړه راپور تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو، وروسته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونې په دې برخه کې د عبدالرحمن درپخیل په آواز یو سندره درته دراوړو.
چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی، چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی، زماو دار کی پتر قیامت پور کرسوی، زماو دار کی پتر قیامت پور کرسوی، چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی، چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی. سونا بیا دا هر چھتیا ساتھ سوئی وسوی، چے کسوی کسوی نوی واکی سائی بسوی، چے کسوی کسوی نوی واکی سائی بسوی، زماو دارا کی پتر کیا مطا پوری کرسوی، زماو دارا کی پتر کیا مطا پوری کرسوی، چے کسوی کسوی نوی واکی سائی بسوی، چے کسوی کسوی نوی واکی سائی بسوی. زماو دارا کی پتر کیا مت پوری کرسوی، زماو دارا کی پتر کیا مت پوری کرسوی، چے کسوی کسوی نوی واکی سائی بسوی، چے کسوی کسوی نوی واکی سائی بسوی.
د عبدالرحمن درپخیل په آواز مو سندره اورېده. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر عقیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړي. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د یویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره کتلی دي. د کرملین ویان د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې رغنده بللې او وایي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخله پر ضد دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو لویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکي واسکټ یا جاکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو جاکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی. او روسي چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد او د رابع اکرم خان نورو چې نن پاکستانی ورځپاڼو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپلو صوبایي حقونو حصول لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق له اړخه هغې د حق نه ورکړی کېږي او د آیین په 14 ترمیم هم عمل درآمد نه کېږي. ادارې مخکلي کې د دې صوبو شکایتونه تر څومره حده پورې صحیح دي د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي. خو په عصري توګه صوبو ته چې په 14 آیینی ترمیم کې کوم حقوق او مراعات ورکړی شوي دي چې په هغې نه صرف عمل درآمد وکړی شي بلکې مشترک مفادت کونسل پسته د دې خبرې جاج واخیستل شي چې آیا د ثبوت د اختیاراتو او د حقونو د آئین تر لاندې عمل درآمد روان دی او کنه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادت کونسل دا ذمېواري ده چې د ثبوت د حقونو تحفظ وکړي او که وفاق او د ثبوت ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپل منځي مشورې ختم کړي شي. ادارې اخیره کلي کې د وفاقي حکومت ذمېواري ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقونو تحفظ وکړي او که د ثبوت تیل ګیس او بجلی پیداوار کې دې حصه نه ملاويږي چې د هغې اصاله وکړي شي او بود دغه حکومت ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورسوان خپل درې کلی کې چې د اتوار په ورځ کراچۍ کې د رینجرز ډایریکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې په کې د اپریشن صورتحال او د کراچۍ ښار په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچۍ کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچۍ کې صورتحال یو بار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچۍ اپریشن کې تیزوالی راوستی شي او د دې اهداف زر تر سره ترلاسه کړی شي. ادارې په وینا د کراچۍ اپریشن څو میاشتو راسي روان دی او مثبت اثرات یې مخې ته راغلی دي. خو څنګه چې اپریشن لږ پرو شي نو جرایم پیشه خلک بیا خپلو سرګرمیانو کې مصروف شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدی نه شي. ادارې وایي که د وسلوالو پیسه ودرول شي نو د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کېږي. باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسلوالو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغه ته مکمل تحفظ ورکړي شي. درې اخیری کلی کې پکار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسلوالو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمه پوري وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په جنوبی اسیا کې د چاپیریال په موسمي بدلون لیکنه کړې او ورکی راغلی چې د اوبو نشټواله به د لوی شخړو سبب کیږي. په مقاله کې د پاکستان او هندستان مثالونه راوړل شوی چې هر یوې غواړي د اوبو په زیرمو ډیر کنټرول ولري. د برېټانیا ټلګراف ورځپاڼې بیا د هغه مازور کس په اړه لیکنه کړې چې پاکستان کې ورته د مرګ سزا ورول شوی. د بشري حقوقو ادارې وایي چې موجوده قوانینو تر مخه هغه د دې سزا هغه باندې دغه سزا نشي عملي کېدای. بشیر ګوخت دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
فارن پالیسی مجلې لیکي چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینې هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلې دي. موسمی بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کېږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راوړل شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غزای اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر اوزي، ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلی چې له همدې وجه آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې پخوا د پاکستان په کوم ځایونو کې سندونه وو، اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د اوبو د نشواله به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتي شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازورا 43 کلن عبدالباسط پانسی له دې قبله ځنډول شو چې د مرګ سزا عملي کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي، خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شي. عبدالباسط په پښو مازورا او ویلچیر استعمالوي. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی و چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی و او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړی تور و چې د هغه ښځې ترې وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وایي بیگونه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په بنگلاديش کې جماعت اسلامي ګوند له تیرې ورځې راهیسې هړتال پیل کړی دی. په دغه هیواد کې د یک شنبې په ورځ دوه مهم سیاستوال په دار وځړول شول چې یو پکې د جماعت اسلامي سکرټر جنرال او حکومت که څه هم د بدو پیښو د مخنیوي لپاره تیاری نیولې، خو دا چې جماعت اسلامي په هیواد کې کم نفوس لري نو ځکه حکومت ډېر اندېښنه نه لري چې ګواکې په لویه پیمانه به خلک هړتال وکړي. په دې موضوع اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې لنډیزی لویده می رستاوره. بنگلادش کې له هغه وروسته امنیتی حالات د تیارسي په حالت کې و چې دغه هیواد یو ورځ وړاندې دوه سیاستوالو ته په 1901 کال کې د ازادۍ د جنگ پر مهال د جنگي جرایمو د ترسره کولو په تور د اعدام سزا ورکړه. یو خبريال د یک شنبه په ورځ وروسته له هغه په ډزو وژل شو چې د دوه اعدام شو تنانو څخه د یو د خخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه خبريال د وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي. د دوشنبه په ورځ جماعت اسلامي ګوند په ټول بنگلاديش کې د هړتال اعلان کړو او د سر خار ډاکی په ګډون په ټولو خارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې کولې سو د کومې ممکنه بدې پیښې مخه ونیوي شي. د بنگلاديش حکومت د یک شنبه په ورځ د جماعت اسلامي جنرال سکرټر علي احسن محمد مجاهد او د بنگلاديش ملت پال ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري په دار وځړول او جماعت اسلامي د همدې په غبرګون مظاهره پیل کړې دي. جماعت اسلامي د بنگلاديش د وټونو په نظام کې یوازې درې پسلو کې رای لري، نو ځکه حکومت ته مانه لرله چې زیات شمیر کې خلک به د نوموړي ګوند لخوا په اعلان شوي هړتال کې برخه واخلي. د بنگلاديش اکثرو مخکښو ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو د یادو سیاستوالو د په دار ځړولو په حق کې راپورونه ورکول. د واکمن عوامي لیگ ګوند د تلویزیون موهنه خبریال راجب سین چې د یک شنبه په ماښام د اعدام شوي قادر چودري له جنازې راستنېدو نو په چیټاګانګ سیمه کې پرې ډزې وشوې. نوموړی په ډزو ژوبل شو، وروسته یې سا ورکړه، خو د هغه سره په موټر کې سپاره درې نور خبریالان له پیښې ژوندي راووتل. پولیسو د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړي او په سملاسي توګه نه ده معلومه شوې چې د خبریالانو په موټر چا ډزې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي آسیا، آذربایجان، بیا یونان او وروسته د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته رسېدلې. لیکنه کې راغلي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا ځورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهم برخې د پامیر ساحل ناورو.
په فارن پالیسی مجله کې راغلي د پاکستاني او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګي او تور ویخته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ور شاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تیرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنوري تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په اوسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وایي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی. د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کول وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر 3 میاشتو تیرول وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
او د خبرونې په دې برخه کې پری غلامي ته وکشه.
Yeah.
باری غلام تغاق وی ده کابل و جلال آباد ترمنز یو نوی لوی لار چې یو چینایي کمپنۍ پرې کار کوي د جوړولو کار د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ډېر ځنډېدلی دی. دغه پروژه د دې یوه نښه ده چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په مخ ته وړلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. رویټرز خبري اژانس د دغه پروژې په وړاندې پرتې ستونزې په یوه تحلیلي راپور کې څېړلې چې مهمې برخې د نوریاس نورې نورو
د کابل جلال آباد نوې لویه لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او په دوو کلونو کې باید بشپړه شوې وای کار یې ټکنی شوی او علت یې هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي او که بیا هم ځنډېږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شوو حملو مخه ونیسي او ګزاروي. د چین شینجن بیشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ د دغې لویې لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کېږي او مالي لګښت یې د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیستی په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه پروژه دغه راز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخه پانګونه کوي یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هېواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. په افغانستان کې د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړې هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان دفاع اعدامي وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی. موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لاره له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلي وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. د دغه چارواکي په وینا هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته رانه وړي هېڅکله به ونه توانېږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجی کاتب چې له دغه چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغه پروژې ملاتړ کړی او ژمنې کړې چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې دا کوي په سلو کې 150 سهام د دې دی وایي طالبانو دې پروژې د خطر متوجه کړی وو او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله. اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ د دغه پروژې بشپړولو ته ژمن یو. رویټرز وایي د دغې پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې خو چا ځواب نه دی ورکړی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چین د یو باثباته افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شینجن ته وغځېږي. پیکینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالي مرستې زیاتې کړې چې د امریکا متحدو ایالتونو او د دې هېواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان له دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې او تر 2018 کال پورې دې هیواد ته د نورو 328 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویترز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالر مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولي ناتیزه مرسته ده.
د نوریاس نوری راپور موریده د دوشنبه ورځې نوښته په خوست کې یو شمیر بزګرانو ته د اوړي د کر لپاره د غنمو د اصلاح شوي تخم د ویش بهیر پیل شو. یو شمیر بزګران کله یوې خوا د غنمو اصلاح شوي تخم ته خوښو، خو بل لوري ته بیا ځنو د کرنې د سیکټر په چارواکو نیوکه کوله چې یاد اداره تل بزګرانو ته داسې وخت کې اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کر مناسب وخت نه وي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل له خوسته در پوراستوله.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادارات ته د کرنې وزارت لخوا 115 میتریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 50 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوې، خو بزګرانو ته 65% تخفیف یعنی څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
لپاره 115 میتریک ټنه اصلاح شوی غنم چې البته څلور نوی دي دا د قانون توضیح کیږي.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه ګډوډ دي، نو د ټول پټی فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخمونه د محلي تخمونو په پرتله 2 برابره ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په واسطه باندې دا تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي. زه دومره متفقنه یم چې نسبت محلي تخمونه ته اصلاح شوی تخمونه 2 چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پروم دیو بسګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیره زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړ شوی یې کړل او ډیر ګټور تخمون وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت موږ سره د یاد زرات سره دغه سره نه کومه کینه وکي ورسره موږ سره د ډیر ضرورت لرو کچیر سره سره پیدا شي.
دیادوانی ورده خوست کڅه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبل دوه فصلی زمه کې لري، خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه تر لاسه کیږي. د چارو کتون کې اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداري برخه ته په پاملرنی تورنوي وایي چې د برخه ته لکه سرنګ چې خای توجه نکیږي.
خو د پولی بلې غاړې ته د جنوبي وزیرستان شکتوی سیمې خلک وایي د دوی سیمې ته خوراکي مواد په ډیره مشکله رسیږي. دغلته هر وخت ګرځبندیز لګیدلې وي او خوراکي مواد په وخت هلته نه رسیږي. همدا وجه ده چې خلک د خوراکي موادو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري او که ترلاسه یې هم کړي نو په ډیره لوړه بیه یې ترلاسه کوي. مولانا جمال الدین چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو نماینده دی، هغه هم په دې راپور کې زموږ د همکار سیلاب مسعود سره خبرې کړې او د خلکو په ستونزو باندې رڼا چولې وه. دی وایي چې حکومت د دې ستونزو نه خبر دی او د ستونزو د هوارې هڅه کوي. د سیلاب مسعود راپور ته پام وکړئ.
د سویلی وزیرستان شک توی مسعود قبایون ویایی چې د خوړو پر دری شرا پیش مشکلاتو او خود ساختا ټیکسون هو په وجه وا ګونی غلا په 15 شل زره کلدارو اخلو. د سیمه یو مشر مشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
دوی هغه یو بدقسمتي خوره دو چې 10 جون 2014 نه د بندې کرفیو لګېدلی دو. د دنیا په تاریخ کې دمره وزا کرفیو نه دی لګېدلی. ورته خلک انتهایی مشکل وخت راوي. یوه د پورا پاک آرمی د راشن په حواله سره د خلک په یو پرمټ ایشو کا 20 گاډي 25 گاډي 30 گاډي روشي هغه شپې علاقہ دا غلا چینا غوړي د وی ماشي ناوړي. د شمالي وزیرستان چې کوم پولیټیکل زمیادو ټیک 12000 روپے اذنو خري خو غونډه ټک ساي.
درشک تو یو بلو صدونکای عبد الله دغه خبره په دارنګ مخشه بیايي.
درشک تو خلق ته د خوروک سامان راځي انتهایی مشکل شي دي. عمرته د عمره سه مبتلا کین بچو سي د زنانه یا ګډګون غیر د اصل هیڅ طریقا نه جوړي.
رحیم مسعود چکم د ټرک ډرایور دای د خوړو د رادارای او خود ساختا سونو حال پدا رنگ وشائی
سے اول ہو پرمٹ نہیں ملا ہوئی لس راشٹر سے تو پرمٹ سے تیرے سی گئے کلا پرمٹ بھی ملا ہوئی گرام شاہ پلٹی کے لیے بھیجنا دولہ ذرا بھی پیر خو خلی کے چتن جی روسی بانی تروارا چیزی جو بول گیا تھا بانی سے تمیز میں تقریباً پنگلا شمس پہ گیا تھا تمیز کے سیٹ گاڑی میں ڈا کے روڑی ہوئی
در شک تو دے کبالیانو دے دغو مشکلات او غشتنو نامی چھ دے سیمنا دے کمی اسمبلائی نمائندہ او دے سفران دے قائمہ کمیٹرائی مشہر مولانا جمال الدین خبر کا آغوی ہاں دے دغو کبالیانو لرنی وکڑلا
شک تو اخلاقال سے سویا ہی دا بل پیر کو سائیزہ گئی پدا سے مبالغہ ہم سرائی خال کے تار اسی ویری ہم دے پابن ہاں دے دینا کمیشن و خلی نہ ہو بے انتہا ظلم کا بھی ہاں جو جاؤ سارا ہاں دے نر دورے پلچے گلنے سارا پکلا کا بند خبر آؤ کا انشاءاللہ و تعالی دا مسئلہ حال سے
در شک تو کبائیون دا ہم یائی چھ دوی دے نور تنگاول کڑاول نشی حکومتی ستر چرواکی دے دے دوی پا حال زرکی زرکی غور وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
او اوریدون کو د خبرونه په دې برخه کې شاهد ملنګ ته وکړه
تانگلے وقت دینا مانو لزما درکم